کچھ ویو 360 میں 8 فروری کے انتخابات میں 2018 کے مقابلے میں کل ووٹس تو زیادہ پڑے لیکن ٹرن آؤٹ کی شرح نسبتاً کم رہی. پاکستان بھر میں ووٹرز کہاں زیادہ اور کہاں کم ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اور کیوں, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. دنیا بھر کے ممالک میں جمہوری اقدار کہاں زیادہ مضبوط ہیں اور کہاں کمزور, دا اکانومسٹ کا اکنامک انٹیلیجنس یونٹ اس پر دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے ہر سال ڈیموکریسی انڈیکس جاری کرتا ہے. جمعے کے دن جاری کیے جانے والے اس انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ کئی درجے کم کر دی گئی ہے اور اب پاکستان کا شمار ہائبرڈ جمہوریت کی بجائے اتھارٹیرین یا آمرانہ ریاستوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے. ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق انتخابی عمل میں مداخلت اور حکومتی بدنظمی کے ساتھ ملک میں عدلیہ کی خود مختاری میں بھی شدید کمی آئی ہے. یہ درجہ بندی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان میں 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کسی بھی پارٹی کو واضح مینڈیٹ نہ ملنے سے ملک میں سیاسی بے یقینی جاری ہے. ملک میں انتخابات کی نگرانی اور شفافیت کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فافن کے اعداد و شمار کے مطابق اس بار گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں 58 لاکھ زیادہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالے, لیکن کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ 2018 کے مقابلے میں تقریباً 4% کم تھا. تو ان انتخابات میں مجموعی طور پر ووٹرز ٹرن آؤٹ میں ہونے والی کمی کی وجوہات کیا تھیں, آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان میں حکومت سازی کے بارے میں مزید خبریں اور دنیا بھر میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر خبریں اور تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد اور جانتے ہیں کہ حکومت سازی کے بارے میں گزشتہ 2 دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. عاصم وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. عاصم علی رانا, کیا حالات ہیں آج اسلام آباد میں اور سپریم کورٹ میں انتخابات کو کل عدم کرنے کی ایک درخواست کی سماعت تھی آج, کیا اپڈیٹس ہیں اس پر؟
جی بالکل اسد, آج جو ہے سپریم کورٹ میں جو آج درخواست دی گئی تھی وہ وہاں پر ایک عام شہری بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انتخابی عمل جو ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اختلافات ہیں, ان کے تحفظات ہیں, اور تمام سیاسی جماعتیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ الیکشن درست نہیں ہوئے, لہٰذا انہیں کالعدم قرار دیا جائے. لیکن آج اتفاق کی بات کہ جب وہ وہاں پر آج کیس کی سماعت شروع ہوئی تو وہ وہاں پر کمرہ عدالت میں موجود ہی نہ تھے, نہ ہی ان کے کوئی وکیل تھے, جس پر چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز نظام نے خاصا برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کو میں آپ ایک درخواست دائر کر دیں اور اس کے بعد آپ اس درخواست کو دوبارہ دیکھیں ہی نہ. لیکن عدالت نے اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 فروری تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں جو اس وقت اہم صورتحال ہے اس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہاں پر حکومت سازی کے لیے اس وقت کوششیں کر رہی ہیں, ان کا مختلف جو ہے کوششیں جاری ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے وہ انتخابی اتحاد کیا ہے تاکہ وہ جو ہے فوری طور پر انتخابی عمل میں شامل ہو سکیں اور وہاں پر جو مخصوص سیٹیں, جو خواتین کی مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں وہ حاصل کر سکیں. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آج سنی اتحاد کونسل کے ساتھ باضابطہ طور پر اپنے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو فارمولا طے کرنے کے لیے مذاکراتی عمل ہے, ان کی کوآرڈینیشن کمیٹیاں ہیں, ان کے مذاکرات کا سلسلہ بھی ابھی تک جاری ہے. گزشتہ روز تک جو تھا وہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون نے 3 سال پہلے خود حکومت کرنے اور 2 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کی پیشکش کی تھی, لیکن بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے اس بات سے جو تھا وہ انکار کر دیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ وفاق میں کسی بھی طرح حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن بہرحال ابھی اس حوالے سے مختلف اطلاعات آ رہی ہیں اور ان کے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور ان کوآرڈینیشن کمیٹیوں کی طرف سے حتمی فیصلے کے اعلان کے بعد ہی حکومت سازی کے حوالے سے فیصلہ کیا جا سکے گا.
تو کتنے امکان ہیں عاصم اسلام آباد میں کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے اور کتنے امکانات اس بات کے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے؟
اصل اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو قانون کے مطابق دیکھا جائے تو وہاں پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی آسانی پوزیشن میں ہیں اس وقت, کیونکہ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت اپنی خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بہت کم ہے. جس وقت تک ان کو اگر ملتی ہیں اب وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ مل کر وہ اپنی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو ان کی عددی برتری ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ 120 سے لے کر 130 تک پہنچ سکے گی, لیکن حکومت سازی کے لیے تقریباً 169 سیٹس جو ہیں وہ درکار ہیں. اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اگر یہ مل جاتے ہیں تو یہ بآسانی حکومت بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف مخصوص سیٹیں حاصل کرنے کے بعد بھی بغیر کسی بڑی جماعت کو ساتھ ملائے وہ الگ ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ ملانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر حکومت بنائیں گے, لیکن اگر جیسے بازی میں بعض اطلاعات جو سامنے آتی رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات میں دلچسپی نہیں لے رہی کہ وہ وفاق میں حکومت بنائے, اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اگر کوئی اتحاد ہوتا ہے کسی اسٹیج پہ جا کر تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. جی
تو عاصم, احتجاج بھی تو ہم نے دیکھا لاسٹ ویک, اب جی ڈی اے کی طرف سے جو احتجاج ہوا اور اس کے علاوہ بھی جو چھوٹی ریجنل پارٹیز کی طرف سے بھی اور بڑی پارٹیز کی طرف سے بھی جیتنے اور ہارنے والی دونوں پارٹیاں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں, اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے اسٹیٹ؟
جی بالکل اسد, اس حوالے سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ لگاتار جاری ہے. جو جتنی بھی جماعتیں ہیں بالخصوص جو جماعتیں ہاری ہیں جو جیتی ہیں وہ سب کے سب انتخابی نتائج کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ان کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں انہوں نے اکثریت حاصل کی, پنجاب میں انہوں نے کافی بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کی, اسی طرح وفاق میں بھی انہوں نے سیٹیں حاصل کی, لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر کراچی کے انتخابی نتائج کے اوپر جو ہے وہ تحفظات کے شکار ہیں. وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں ہمیں کوئی سیٹ نہیں دی گئی کیونکہ وہ تمام تر سیٹیں ہماری تھیں. اسی طرح راول پنڈی ڈویژن کے, خاص طور پہ کمشنر راول پنڈی کے بیان کے بعد ان کے موقف کو جو ہے وہ تقویت ملی ہے. اسی طرح آج اسلام آباد میں ان کی جو تین سیٹیں تھیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ انہوں نے آج اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اور آج تینوں سیٹوں کے اوپر جو نتائج تھے وہ وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے روک لی ہیں, ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے ان کو معطل کر دیا گیا ہے. سو تمام جماعتیں جو ہے وہاں پر اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی. اگر اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں اپنے تحفظات کا جو ہے وہاں پر اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے. صرف ایک جماعت جیسے کہا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہ ان انتخابی نتائج سے کافی حد تک مطمئن نظر آتی ہے, لیکن تمام چھوٹی جماعتیں چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ہو یا جی ڈی اے ہو یا باقی جماعتیں, وہ سب کے سب انتخابی نتائج پر جو ہے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس تمام صورتحال میں ابھی حکومت سازی کا جب تک مرحلہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہاں پر ہینڈل کرنا وہ بھی خاصا ایک مسئلہ ہوگا. جو نئی آنے والی حکومت ہوگی اس کے لیے بھی یہ چیلنج ہوگا کہ انتخابی نتائج کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں کس طرح سے تسلیم کریں اور ریاست کس طریقے سے وہ فارورڈ کرے.
بہت بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت اسلام آباد میں پولیٹیکلی کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہیں اور کس طرح سے ان کو پرسیو کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. مختلف صوبوں اور شہروں میں پڑنے والے ووٹ کے تناسب کے بارے میں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یعنی فافن کی رپورٹ میں کیا کہا گیا تھا, پہلے اس بارے میں سمن خان سے جانتے ہیں اور پھر اس حوالے سے مزید بات کریں گے.
انتخابات 2024 آئے اور چلے بھی گئے, لیکن جو اب تک جاری ہے وہ ہے انتخابی عمل پر ہونے والے مباحثے اور تجزیے. فافن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک کی انتخابات 2024 بارے جاری کردہ ابتدائی رپورٹ نے پاکستان میں اس بحث کو ووٹرز ٹرن آؤٹ کے اعتبار سے بھی آگے بڑھایا ہے. 8 فروری 2024 کو پاکستان کے 12ویں عام انتخابات کے لیے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,66,50,183 تھی. الیکشن سے پہلے اور بعد بعض ہلکے ووٹرز ٹرن آؤٹ کم دیکھ رہے تھے, جبکہ بیشتر کو امید تھی کہ اس بار ووٹ زیادہ تعداد میں کاسٹ ہوں گے. فافن کی اس رپورٹ نے اس اعتبار سے بہت سے سوالات کے جواب واضح کیے ہیں, جس کے مطابق قومی اسمبلی کی 263 نشستوں پر 6,05,08,212 ووٹ ہی کاسٹ کیے گئے. حالانکہ انتخابات 2018 کے نسبت اس بار 58 لاکھ سے زائد ووٹ کاسٹ ہوئے, لیکن شرح 52.1 سے کم ہو کر 47.8 رہی. فارم 47 کی گنتی کے عارضی تجزیے کی بنیاد پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق وفاق سمیت تمام صوبوں کا ٹرن آؤٹ بھی منظر عام پر لایا گیا ہے, جو کچھ یوں ہے. سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد کی, جہاں پر قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر 5,87,170 ووٹ کاسٹ ہوئے اور ووٹنگ کا تناسب 54.2% رہا. 7,19,41,862 رجسٹرڈ ووٹرز والے صوبہ پنجاب کا رخ کرتے ہیں، جہاں قومی اسمبلی کی 139 نشستوں پر 3,71,04,469 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ پنجاب میں ووٹنگ کا تناسب 51.6% رہا۔ سندھ میں کل 2,69,94,069 ووٹ رجسٹرڈ تھے، جس میں سے قومی اسمبلی کی 61 نشستوں پر 1,17,90,822 ووٹ پڑے، اور یوں سندھ میں ووٹنگ کا تناسب 45.7% رہا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹرز ٹرن آؤٹ صوبہ خیبر پختونخوا میں 81% رہا، جہاں قومی اسمبلی کی 44 نشستوں پر 87,23,226 لوگ ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر نکلے۔ بلوچستان میں کل 53,70,804 ووٹ رجسٹرڈ تھے، جن میں سے قومی اسمبلی کی 16 نشستوں پر 23,02,522 لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے۔ اس اعتبار سے بلوچستان میں ووٹنگ کا تناسب 42.9% رہا۔ دیکھنے اور سننے میں تو یہ اعداد و شمار اور تناسب حوصلہ افزا لگتے ہیں، لیکن گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں تمام صوبوں کے ووٹرز ٹرن آؤٹ میں اس بار کمی دیکھی گئی ہے، جو پنجاب میں 5%، سندھ میں 7% اور خیبر پختونخوا میں 3% رہی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ووٹرز کے ان انتخابات میں رجحانات کے بارے میں بات کرتے ہیں فافن سے صلاح الدین صفدر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ صلاح الدین، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ پر آپ کو کوئی حیرت ہوئی، توقع کے مطابق تھا یا توقع کے برعکس؟
یہ خاصا توقعات کے مطابق ہی تھا۔ ہمارے ہاں جتنے ووٹرز ووٹ ڈالتے ہیں اس حساب سے پچھلے الیکشن کے مقابلے میں اس دفعہ زیادہ ووٹر نکلے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہے وہ آلموسٹ 54 million ووٹرز نے جو ہے وہ July 25, 2018 کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، اس دفعہ یہ 60 million ووٹرز ہیں۔ تو ایبسلوٹ نمبرز کے اندر تو جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ بڑھا ہے، البتہ پرسنٹیج پوائنٹ کے اندر ہمیں اس میں تھوڑی سی کمی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈینومینیٹر ہے، یعنی جو ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ وہ 106 million تھے، اس دفعہ وہ 128 million ہو گئے ہیں۔ وہ 22 million کا جو ایک ووٹر رجسٹریشن کے اندر انکریز ہوا ہے، اس کی وجہ سے پرسنٹیج کے اندر ہمیں ووٹر ٹرن آؤٹ کم محسوس ہوتا ہے۔ آل دو اسٹل جو ہے پچھلے الیکشن کے کمپیریزن میں یہ ٹرن آؤٹ انکریجنگ ہے، اس اعتبار سے کہ اس دفعہ 6 million زیادہ لوگ نکلے ہیں۔
لیکن 6 million لوگ اگر زیادہ نکلے ہیں صلاح الدین، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، تو رجسٹرڈ ووٹرز جو تھے پچھلے انتخابات کی نسبت اور ان انتخابات میں تقریباً 2.25 crore، ایک طرف 2.25 crore اور ایک طرف ہم تقریباً 58-60 lakh کی بات کر رہے ہیں، تو جو 2.25 crore نئے ووٹر رجسٹر ہوئے ان میں سے صرف 58 lakh ہی آپ سمجھتے ہیں نئے آئے، یا ایک پورا الگ مکس ہے یہ؟ کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی انالیسس بنا؟
اچھا، یہ ڈس ایگریگیٹ کرنا مشکل ہے کہ جو نئے آنے والے ووٹر ہیں، یہ کیا جو نئے ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، یا یہ پہلے سے رجسٹرڈ ووٹروں نے ہی ووٹ ڈالا ہے؟ تو یہ اس طرح کی ڈس ایگریگیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی ابھی تک، ہم اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں دیکھا۔ البتہ یہ ضرور دیکھا ہے ہم نے کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ جو نئے ووٹر آئے ہیں ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ 256 حلقوں کے جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ جو ووٹ پولڈ ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں دیکھا جائے تو آلموسٹ جو 1.1 ملین ایڈیشنل مرد ہیں، جبکہ 2.3 ملین ایڈیشنل خواتین ہیں۔ یعنی پچھلے الیکشن کے مقابلے میں جو نئے ووٹر یا جو اضافی ووٹر نکلے ہیں، ان اضافی ووٹروں کے اندر خواتین کی تعداد جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے۔ آل دو اگین پرسنٹیج پوائنٹ کے اندر خواتین کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے، پچھلی دفعہ وہ آلموسٹ 46% تھا، اس دفعہ وہ 43% کے پاس ہے، تو وہ پرسنٹیج پوائنٹ کے اندر کم نظر آتا ہے۔ اس کی بھی اگین وجہ وہی ہے کہ جو 2.25 crore جو نئے ووٹر ایڈ ہوئے ہیں رجسٹرڈ الیکٹورل رولز کے اندر، اس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ جو نئے ووٹروں کی رجسٹریشن کے اندر خواتین زیادہ رجسٹر ہوئی ہیں اور مردوں کی نسبت خواتین زیادہ رجسٹر ہوئی ہیں۔
تو صلاح الدین، ایک چیز اگر ہم نمبرز کا جب جائزہ لے رہے ہیں، تو اگر ہسٹوریکلی پچھلے اگر ہم 18 کی بجائے اس سے پیچھے والے الیکشنز بھی دیکھیں، تو اب تک کے جو پیٹرن ہیں اس کے مطابق یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ کتنے سیٹسفیکٹری ہیں؟
یہ مسلسل ایک ہمیں جو ووٹر رجسٹریشن ہے، جو ووٹر رجسٹری ہے، وہ سویل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر نئے ووٹر ایڈ ہو رہے ہیں۔ تو وہ جو ایک انڈر رجسٹریشن کا کچھ جگہوں کے اوپر خدشہ تھا، یہ ایک کنسرن موجود رہا ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ آل ایلیجیبل پاپولیشن جو ہے وہ ابھی تک رجسٹر نہیں ہے، وہ ہمیں کم ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو جینڈر گیپ تھا کہ آل دو پاپولیشن کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورتیں برابر ہیں، لیکن ووٹر رجسٹری کے اندر اندر جو ہے وہ خواتین کی تعداد مردوں سے سگنیفیکنٹلی کم ہو جاتی ہے. تو وہ جو جینڈر گیپ ہے آن الیکٹورل رولز وہ بھی ہمیں سمٹتا ہوا نظر آتا ہے کہ 2018 کے اندر یہ 12.8 million کے قریب تھا, ابھی یہ سمٹتا ہوا کوئی 9 million کے آس پاس جو ہے وہ آ گیا, 9.something million جو ہے وہ جینڈر گیپ ہے, یعنی اتنے مرد زیادہ ہیں عورتوں کی نسبت آل دو پاپولیشن کے اندر جو ایلیجیبل فرق اتنا زیادہ نہیں نظر.
رائٹ, تو کیا کوئی ایسے اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس اس پورے سروے سے جو نکلے ہوں جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یوتھ میں ووٹ ڈالنے کی شرح جو ہے وہ کیا رہی؟
ہاں یہ پتہ کیا جا سکتا ہے, الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے لیکن کسی اور کے لیے شاید یہ ممکن نہ ہو. الیکشن کمیشن کے پاس الیکٹورل رولز ہوتے ہیں, ان الیکٹورل رولز کے اوپر جن نے انہیں ووٹ ڈالا ہوتا ہے ان کے نام کے اوپر وہ ایک لائن لگا دیتے ہیں, اسے اسٹرائک آف کر دیتے ہیں. تو اس الیکٹورل رول کے اوپر جو ہے وہ ووٹر کی ایج بھی آ رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے جو اسٹرائک آف کیے ہوئے نمبرز ہیں وہاں سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس ایج گروپ میں کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے. لیکن یہ والے الیکٹورل رولز چونکہ پبلک ڈاکیومنٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے کوئی صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے. کچھ ادارے اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ ایگزٹ پولز کر لیتے ہیں, پولنگ اسٹیشن سے باہر نکلنے والوں سے ان کی ایج پوچھ لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا یا نہیں. ماضی کے الیکشنز میں ایسا ہوتا رہا, تو اس کی بنیاد پہ یوتھ ٹرن آؤٹ کے اوپر کچھ اندازے لگائے جاتے رہے ہیں ماضی میں. لیکن جو ایکوریٹ فگر ہے وہ اسی طریقے سے الیکشن کمیشن ہی نکال سکتا ہے, یا تو الیکشن کمیشن یہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ کچھ اداروں کو جو ہے اجازت دے دے کہ وہ جا کے الیکٹرل رولز جو یوز ہوئے تھے پولنگ اسٹیشن کے اوپر ان کو دیکھ سکیں تو وہ وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. اگر نہ الیکشن کمیشن کو خود یہ مشقت کرنا ہوگی کہ وہ یہ ٹرن آؤٹ نکال کے بتائے کہ کس ایج گروپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ
ایک چیز بالکل لاسٹ پہ اگر آپ یہ بتا سکیں کہ انیوژول نمبرز آپ کو جو اس میں ایسے نظر آئے ہوں جو انٹرسٹنگ نمبرز آپ شیئر کرنا چاہیں ہم سے.
انٹرسٹنگ نمبر یہی ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی لوئسٹ ہے خیبر پختونخوا کے اندر, 40% سے بھی کم رہا ہے, اس دفعہ 39.5% ہے. بلوچستان اور سندھ کے اندر جو ہے وہ 42-43% کے آس پاس رہا ہے. پنجاب میں آل دو اوور آل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے زیادہ رہا ہے, لیکن جو پنجاب کا جو گیپ ہے 2018 کے ٹرن آؤٹ سے وہ سب سے شارپسٹ ایک لائن ہے کہ وہ 56-51 پہ آیا ہے. تو باقی سب جگہوں پہ 2-3 or 4 percentage points کا ڈفرینس آیا ہے, لیکن پنجاب کے اندر 5 percentage points کا جو ہے وہ ڈفرینس آیا ہے. تو وہ
یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انیوژول نمبر سے جو آپ کے سروے میں سامنے
نظر آتی ہے. باقی اسلام آباد کے اندر سب سے ہائیسٹ ٹرن آؤٹ رہا ہے, وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے. اگین جو اربن پاپولیشن ہے جہاں پہ روڈس بھی ہیں, پولنگ اسٹیشن بھی ایکسیسیبل ہیں تو آرام سے لوگ پہنچ پائے. لیکن انکریجنگ چیز یہ تھی کہ بلوچستان کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی بہتر ہے.
بہت بہت شکریہ فافن سے. صلاح الدین صفدر ہمارے ساتھ تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح کا یہ جو سروے اور جو اعداد و شمار تھے وہ کس حد تک انکریجنگ ہے اس کانٹیکس میں کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ اور اوور آل ووٹ ڈالنے کی یا سسٹم پہ اعتماد ظاہر کرنے کی شرح جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. نوجوانوں کا ووٹ کتنا اہم تھا اس الیکشن کے لیے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے. علی عثمان قاسمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. علی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. جس طرح الیکشن کے نتائج پر تنقید ہو رہی ہے اور جیسے تقریباً سبھی جماعتیں میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں, پاکستان کے عوام اور خاص طور پر یوتھ کا سیاسی نظام پر اعتماد اور یقین کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اس سے؟
جی یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ میرے خیال میں بہت بڑی تعداد میں جو ایک یوتھ ووٹ ہے یا ایک موبلائزیشن ہے وہ عمران خان کے حق میں ہمیں نظر آئی. ویسے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سے ان کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک نیا جنم ہوا سیاست میں 2010-11 کے بعد سے, اسی وقت سے انہوں نے ایک کیپچر کیا یوتھ ووٹ بینک. آل دو اس میں پھر بھی دیگر جماعتوں کا بھی ایک حصہ تھا, بٹ وتھ دا پیسج آف ٹائم اس میں اضافہ ہوتا گیا اور پھر پچھلے 10 سال میں ایک پوری نئی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی اور وہ اسی نظریے پر, اسی نیریٹو پر, اسی میڈیا اور سوشل میڈیا کی اس میں اس کی سیاسی تربیت ہوئی. تو آئی تھنک ایک بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی تھی, ایک بہت زیادہ غصہ بھی تھا جس کا انہوں نے اظہار اپنے سیاسی رویے سے کیا. لیکن جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یونیورسٹی میں یا باقی لوگوں سے بات چیت کر کے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے موبلائز کیا, ہم باہر نکلے, ہم نے جدوجہد کی, ہم نے ووٹ ڈالا, اس میں ایک 1.5 سال کی سختیاں بھی دیکھی, तो ओवर तो आई थिंक दिस इज वेरी क्रूशल, क्योंकि ये वो वोटर है जिसने अगले 30-35 साल तक पाकिस्तान का सियासी फैसला करना है.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहीं पे एक चीज और भी चाहूंगा कि ऐड करूं और उसको भी आप जवाब देते चलें. जमहूरी निजाम में, किसी भी जमहूरी निजाम में, हम देखते हैं कि इंतखाबी अमल बहुत कलीदी होता है, मगर पाकिस्तान में कई दहाइयों से जिस तरह इंतखाबी मश्क की जा रही है, इसकी अफादियत पर या बामानी होने पर जिस तरफ आप भी रेफर कर रहे हैं, आपको कोई सीरियस कंसर्न्स हैं?
देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो हर दफा मैं तो कहूंगा कि बेशतर मौके पर पाकिस्तान के आवाम ने, पाकिस्तान के वोटर्स ने जो राय देना चाहिए, जो उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट देना चाहा वो उन्होंने दिया तो सही. वो अगर वो उस तरह से कामयाबी में कन्वर्ट हुआ या नहीं, वो एक अलग बहस है. लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे 2018 में भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट दिया गया, लेकिन वो उस तरह से सक्सेस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका. तो सेटबैक्स होते हैं, लेकिन इन सेटबैक्स का मतलब ये नहीं होता उमूमी तौर पर कि लोग हिम्मत हार जाते हैं. आई थिंक वॉट इज एक्सेप्शनल अबाउट दिस मोमेंट इज परहैप्स ये जितने ब्लेटेड अंदाज में इस दफा ये तमाम मामलात अमल में लाए गए हैं, तो शायद उससे जो डिसअपॉइंटमेंट पैदा होगी वो शायद लास्टिंग हो सकती है. वगरना उससे पहले भी चाहे 1988 के इंतखाबात हो, 1990 के, 93 के, 2018 के, उनमें भी ये एक अवामी गुस्सा अपने वोट के जरिए सामने आता है. लेकिन ये शायद ज्यादा ऑब्वियस है और ये अमल बहुत तवील हो गया है और शायद इसलिए ये एक सवाल, बड़ा सवाल निशान शायद मुस्तकबिल के लिए खड़ा कर सकता है.
अरे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स आपने देखा होगा, वीकेंड पे रिलीज हुआ, पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन रिजीम की दर्जाबंदी में डाल दिया गया है. आपको मुल्क में जमहूरियत के बेहतर होने का इम्कान नजर आता है?
इम्कान, लेकिन बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ पिछले 25-30 साल की मेहनत थी कि जिसमें किसी हद तक एक सिविलियन स्पेस क्रिएट की गई, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट की गई, कुछ ना कुछ सियासी अमल आगे चला, सियासी जमातों ने कुछ लर्न किया, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जमातें थी उन्होंने मिसाल के जमहूरियत साइन किया, उसके बाद एक गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए, इलेक्शन हुए तो दूसरी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे किए, तो जो तसलसल हुआ था उसमें ये उम्मीद थी बेहतरी की. अच्छा, फिर ये भी था जो नई न्यू सोशल मूवमेंट जिनको हम कहते हैं, चाहे वो पख्तूनख्वा की है, चाहे वो औरत मार्च है, चाहे वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, चाहे तो वो तमाम इस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में गुफ्तगू करना शुरू हो गए थे कि हमें अपने हुकूक आईन की रोशनी में चाहिए. तो उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है मेरे ख्याल में. और इन अवे चूंकि आईन की पामाली इस हद तक हुई है कि उस आईन पर अब एग्री करना और उस आईन को बहाल करना और उसको एक यूनिफाइड कंसेंसस का डॉक्यूमेंट बनाकर सियासी जद्दोजहद करना वो मुश्किल हो गया है, नामुमकिन नहीं है. लेकिन अब मेरे ख्याल में ज्यादा बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि पोलराइजेशन बेतहाशा है, सूबों में रिजेंटमेंट बेतहाशा है, जो एक मेन पोलिटिकल क्लास थी वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है, जो लोग अक्सरियत में है वो उनकी रियासत बेजारी बढ़ रही है, उनका इदारों पर एतमाद खत्म हो रहा है, इदारे बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं. तो ये जो आगे जो रोड नजर आ रही है फिर अगर तो जमहूरियत की बहाली के लिए, वो बहुत बम्पी है, मुश्किल है और शायद वायलेंट भी हो सकती है.
एक चीज लास्ट पे क्विकली अली, अगर आप बता सकें, नई हुकूमत से मसाइल कितने बेहतर होने के इम्कान है?
हमें नई हुकूमत तो शायद कांटों का ताज है, जो कोई भी इसीलिए अपने सिर पर रखने को तैयार नहीं है. बड़ी हद आई थिंक इसलिए आप देख रहे हैं कि तमाम जो भी पार्टीज हैं वो सूबाई हुकूमत लेने को तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस दायरा कार में रहकर वो कुछ ना कुछ आवाम के लिए, अपने वोटर्स के लिए कुछ कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह के बहुत सख्त फैसले इस वक्त करना पड़ेंगे वफाकी सतह पर, उसका बोझ उठाने को कोई भी तैयार नहीं होगा. और जो भी ये बोझ उठाएगा और इसकी उसके जो झलक हमने पिछले 16 माह में देखी और जिसकी जो पॉलिटिकल कैपिटल जिस तरह से खर्च हुआ मुस्लिम लीग नून का, तो मेरे ख्याल में जो रहा सहा कैपिटल है वो भी खर्च
वो भी आप समझते हैं कि उसी पैटर्न पे जाएगा. बहुत शुक्रिया अली, वक्त की कमी, आइंदा किसी प्रोग्राम में इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. बहुत शुक्रिया. इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट urdubio.com पर आ सकते हैं. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخه پرونی وګورئ
او لکه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاږي لکه کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخه پرونی وګورئ
او لکه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه ولیکنی ولولئ او وګورئ
Thank you. د امریکا غاښنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه د دوه د غونډې پای کې ونټوالیدل د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکی. ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د بحثونو په پای کې خبریالانو ته وویل چې دای به د استازي د ټاکلو لپاره یو لړ نور بحثونه پیل کړي. د اسرایلو د کابینې لخوا د یو فلسطیني دولت په رسمیت نه پیژندلو اعلان. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوو دولتونو د حل په لارې ټینګار کړی. او په بلجیم کې د کډوالو لپاره د سرپناه د نشتون ستونزې. یو شمېر افغان ځوانان د ژمي په روان یخ موسم کې په سړک او عامه پارکونو کې شپې سبا کوي. کله ده د خبرونو تر پایه موږ سره مل ووسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د سلواغې د شمنې ټاو د 2023 کال د فبروري 19مه زه خایسته سعادت لامیمه. د دوه هیڅ خبر د امریکا غاګ د اردو څنګه همکار نظر الاسلام د دوهمې ورځې حال راکړي او دا چې د لومړۍ ورځې پایلې شوی د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوړې سرپرست او مرستيال شاه محمود میاخیل صاحب د غونډې څرنګوالی او مهم پرمختګونه چېړي. نظر الاسلام او میاخیل صاحب له تاسو نه مننه کوم. هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم سره مل ووسی. ملګری ملتونه د دوه په غونډه کې ونه توانیدل چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دوشنبه په ورځ د بحثونو په پای کې خبریالانو ته وویل چې دای به د استازي د ټاکلو لپاره یو لړ نور بحثونه پیل کړي او امنیت شورا ته خپل رپورت وړاندې کړي. ګوتیرش زیاته کړه چې طالبانو د یو لیک په ترڅ کې په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط یې کې وو چې ملګرو ملتونو ته د منلو وړ نه وو.
It was decided that I
پریکړه وشوه چې زبد ملګرو ملتونو د استازي د ټاکلو لپاره د مشورو یو جدي لړۍ پیلوم. دغه استازي دنده باندې واځي د تعامل په برخه کې د همغږي رامنځته کول وی، بلکې د افغانستان د سرپرست حکومت سره اغیزناک کار هم وکړي. زبد سملاسي دغه ډول مشورې پیل کړم او بیرته به د امنیت شورا ته راپور وړاندې کړم.
د ګوتیرش په باور په غونډه کې د طالبانو نه ګډون زیان رسون کوي نه، بلکې مجلسونه ډیر ګټور وو. ګوتیرش یا تکړه چې غونډه د طالبانو په ګټه وکړه برخه یې پکې اخیستی وای او خپل لیدلوري یې شریک کړی وای.
I received a letter with a set of conditions.
ما یو لیک تر لاسه کړو چې د غونډې لپاره یو لړ شرایط پکې و چې د منلو وړ نه و. شرایط دا سه و چې مونږ ته د حق نه راکو چې د افغانستان د ټولنې له نورو قشرونو سره خبرې وکړو. اډیداس یو چلان غوښتنه پکې شوی و چې زوایل شم رسمیت ورکول ته ورته و.
د ملګرو ملتونو مشر د وړاندیزونو په برخه کې ویل چې د شخصا د یوې داسې کاري ډلې د جوړولو وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د تعامل په برخه کې مرسته وکړي. د ګوتیرش په باور دا ډله د نړیوالې ټولنې او د طالبانو ترمنځ د تعامل یو لار پرانستلی شي. د دوهې پروانه غونډه کې بعد د دوهمې ورځې حال له هماغه ځای څخه د اردو د څنګه خپل همکار نظر الاسلام نه ترلاسه کو. په خیر راغلی نظر الاسلام صاحب. ستوري مرشي کم مهرباني وکړي د غونډې عمومي حال راکړي او خبرګونونه تر اوسه پورې څه دي؟
جی مهرباني. تاسو څنګه دا وویل چې دا دوه ورځې یو مهمه غونډه وه چې د یو این د سوبې لاندې وه او چې په دې کې د افغانستان لپاره اسپیشل ریپرزنټیټیوز د نورو دا راغلو. په دې کې تقریبا 25 اسپیشل ریپرزنټیټیوز ګډون وکړو چې په کې زما خیال دی تلور د هیومن رائټس او د ویمن رائټس ډیفندرز په کې وو. چکلا او د طالبان د اړه چکم دا و سخت شرایط را لګري شي او چکني یو ان دی سپیشل ریپرزنټیټیو نوټا کی او دا هغونه علاوه دی دی کانفرنس دا سوبل سو نراوړی ولې چې هغه په سوچ کې هغه د افغانستان سول ریپرزنټیشن کوي. د دې نه پس دا یو ډیر ګران و چې په دې غونډه کې با یو ان د دومره حدا پر لار شي چې هغه یو سپیشل ریپرزنټیټیو وټاکي. نو په دې موږ طالبان ته په دې کې هو یو ایج ضرور حاصل شوی دی چې په دې غونډه کې ډېر زیات ملکونه داسې وو چې هغه کې ډیویژن په دې هم په دې پریس کانفرنس کې انټونیو ګوټرس هم دا خبره وکړه چې او روس هم د طالبانو د دې خبرې ستاینه کړې ده چې هغوی ګي کې د نور غوندونو
خو د پاکستان لخوا غبرګون دا و چې ویلي طالبانو باید په دې غونډه کې برخه اخیستې وای. نن د میرمنو خبرو ته هم غوږ کې خودل شو د دوی په غوښتنو کې یو څه رڼا واچوي.
پوره د پاکستان چې کوم ځانګړی دی هغه د اسیف دورانی صاحب هغه د آن د ریکارډ خو څه خبر نه لیکلی خو هغه به دا خبر موږ ته ضرور وکړه چې د نړۍ چې کوم افغانستان په حوالې باندې ایشوز دي هغه اکیډمیک دي او زموږ چې کوم دي هغه پریکټیکل دي. لکه د افغانان چې کوم راتګ دی لکه هغه وی چې د سقوط نه پس تقریبا اووه لکه پورې افغانان چې کوم دي هغه پاکستان ته راغلي. نړۍ اوسومره یعنی ملا دولا کا پنځه لکه کسان کو بیاوند ته کی وی یا زمون د دلی سره د کچن کې بارډر دی او نن سبا چې کوم دیتا او کی ځوانم دی نو غوی دا و چې د نړۍ چې کوم ایشو دی هغه حیثیت ځان ته دی او زمون چې کوم دی هغه جداګانه دی نو هغه هم دی خبره لا امپورټنس ورکي چې د طالبان سره په مزید نشستونه چې کوم دی هغه اصل پکاره.
بله بله ډیر زیاته مننه کوم نظر الاسلام صاحب تاسو نه کور ودان بریالي اوسئ. تر دې اخوا په دوه کې د افغانستان په وضعیت د ملګرو ملتونو د مشر په بلنې غونډه نن د دوشنبه په ورځ هم دوام لري. څېړونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره په تعامل ساتلو کې متحد دریځ ولري. ټاکل شوی نن د افغانستان د مدني ټولنې د فعالانو او ښځو د حقونو استازو یو غونډه هم جوړه شي.
په دوحه کې د افغانستان په وضعیت د جوړې شوې غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي چې ملګري ملتونه هڅه کوي پر دریو مهمو مسایلو غور وکړي. د افغانستان په وضعیت یو عمومي نړیوال اجماع جوړ شي، طالبان اړ کړل شي چې خپل دریزونه بدل کړي او دا چې د افغانستان سیاسي راتلونکي په څه ډول باثباته شي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر امریکا غږ ته په دې اړه وویل چې طالبان د نړۍ د اوسنی تعامل نه ډیره ګټه اخلي.
The international community is providing these
نړیواله ټولنه ورته مرسته لیږي چې اکثریت ولسی پر متکی دی. طالبان به شکه چې له هر هغه ډالر څخه خپل سهم اخلي چې پیوی یا بل ډول افغانستان ته لیږل کیږي او همدا ډالر افغانستان خوندي ساتلی دی.
پاینال کې وی سرچینی امریکا غږ ته ویلي چې د غونډې یو شمیر ګډونوال په دې مایوس وو چې ملګرو ملتونو ونه شکړې طالبان دې غونډې ته حاضر کی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او سفیر شینکی کډوخیل د دوه غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼي.
د دوه غونډه د افغان ولست لپاره یو مهمه غونډه ده. د دې سیاسي پروسې پایل ده په دې هیله چې پایلې پر اټلونکي کې د افغانستان لپاره به ختمه شي.
د سیاسي چارو څېړونکو زر کملیار په دې نظر ده چې د طالبانو ګډون بعد د دوهې د غونډې اغیز ډیر کړی وي.
په افغانستان باندې به اغیز په هغه صورت کې ډیر مثبت وي کچېرته پکې د سرپرست حکومت استازو هم ګډون کړی وي. مګر دلته زه فکر کوم چې ملګرو ملتونو خپل کله چې اجنډا یې جوړوله باید د سفر ځواکونه کار نه وای اخیستی او د اجنډا یې د سرپرست حکومت را چې په واقعیت کې د افغانستان د قدرت حقیقي ممثلین دی فعلاً.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مدواتو ته په یو پیغام کې ویلي چې د دوه غونډې په ټولو مجلسونو کې د ګډون د پاره شرطونه ټاکلی وو چې ونه منل شو او لامدي کبله یې په کې له ګډون ډډه وکړه.
دوه ما سه د طالبانو نه ګډون په دې غونډه کې طالبان خپل اثرات بلري ولې دا یو اشتباه ده چې کله یو غونډه د افغانستان په مسایلو باندې سه مختلف اړخونه لري په باندې دایریږي. دا د هر حکومت او نظام وظیفه ده او مسؤلیت ده چې باید خپل خلکو له منافع او لګټو نه باید په سمه توګه نمایندګي وکړي. او
د غونډې ګډونوال تر ډیره په دې غږیږي چې د افغانستان اوسنیو چارواکو سره څرنګه د هغې خپلواکې ارزونې له مخې تعامل وکړي چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مرسته جوړه شوې وه.
د دې ترڅنګ د قطر په پایتخت دوحې کې د افغانستان پاکله د ملګرو ملتونو غونډه د طالبانو د ګډون نه پرته دوام لري. طالبانو په نګډون فرصت لاله سوار کړ او کده فشار د وسیلې په توګه غوړی ځانته د فرصتونو لارې پرانیزي. دا ټول اړخونه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست او مرستيال شو محمود میاخیل صاحب سره ارزو په خیر اغلی میاخیل صاحب ستړي مشه او ډیر زیات مننه کوم صاحب ستاسو د مهربانینه. په دغه غونډه کې د طالبانو د نګډون لامل د دوی د غوښتنو نه منل کېدل بلل شوې دي. تازه د ملګرو ملتونو مشر ګوتیرش ویلي چې د طالبان لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه وي. انګیرینې چې د تاسو په نظر چې دا به څه ډول غوښتنې وي او د نګډون پایله یې تاسو په خپل څنګه ارزوي؟
سلام دې تاسو سره چې او تاسو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته خاډ دنیا وړي چې د کابل اداره یا د طالبان اداره نړیوال بازي اصول چې کوم یو منل شوی اصول دی هغه ومني پس هغه نه د طالبان پرسمیت منی او پیژني او طالبان دا وایي چې نه موږ پرسمیت و پیژنه په داخله د افغانستان کې چې څه کیږي او څه تصمیم موږ نیسو هغه زموږ کار دی. نو په خپل د مغور ملتونو خاص استازي په خپل خبرو کې ویل چې دا د چرګ او داګې مسله ده، یعنی چې چرګ مخکې پیدا ده کاږي. آیا طالبان اول د نړیوال نورمونو سره مطابق رفتار وکړي چې بیا پس هغه نو پیژندل شي او ک طالبان و پیژندل شي بیا هغه خپل ځان کې تغییر راوړي. نو په دې خاطر باندې اختلاف د نظر دلته موجود دی چې دغه موجوده وضعیت چې په افغانستان کې کوم یو دی دا طالبان نړیوالو ته او ممکن افغانانو ته قابل د قبول نه دی چې البته یو غیر مشهور غیر قانونمند حکومت دی او ولس په ټولو برخو کې فعال نه وي او بل خاصه خزه چې د افغانستان نیمایي نفوس دی هغه د تعلیم د کار ژوند او سیاست د ټول نه محروم دی.
میاخیل صاحب تاسو د میرمن کړو خیل خبرې او اتمن واورې دی هغه ول چې دا هیله څرګنده کړ چې د یوې سیاسي پروسې پایل ووسی. ګوتیرش دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي ټاکنه وځنډیده ولکې د سیمې یو شمیر هیوادونو بیا په دې اړه د طالبانو د دریز ملاتړ کړی. دا د څه کارندوی کوي او د افغانستان په وضعیت یې هغه څنګه ګوري سي؟
او دا چې افغانستان د سیمې او د نړۍ ترمنځ د افغانستان په مسایلو باندې اجماع نشته دی، نو په همدې خاطر باندې دوی دغه غونډه یا پروسس شوته وي او ځکه چې بل غونډه به بیا هم کیږي په مختلفو لیولونو کې د ملګرو ملتونو سره مشوره خبره واضح ویله. نو په دې خاطر باندې چې اجماع نشته دی نو دغه غونډه دایریږي. البته د کې غلط محاسبه ک طالبان کوي ک دنیا کوي او که په خپل افغانان کې نو دا بیا غواقب هم خطرناک دي ځکه چې څومره چې طالبان انزیوات زی افغانستان انزیوات زی او کله چې افغانستان انزیوات لاړو افغانستان د منطقوي او نړیوالو د رقابتونو او د نیابتي جګړو دګر ګرځي.
بالکل همدغه ټیکی ته برار شو. د ملګرو ملتونو مشر دا هم ویلي دي چې دا غونډه مسمره وه او د کاري یوې ډلې البته د جوړېدو د یو کاري ګروپ د جوړولو خبرې ورکړی دی. د سیمې د هیوادونو سیاستونو ته په کتو د دغه ډلې جوړول تاسو څنګه ګورئ او ارزوي؟
د دې اړتیا شته چې ځکه چې منطقوي اجماع وجود نه لري، ایران یو نظر لري، پاکستان بل نظر لري، د مرکزی آسیا هیوادونه بل نظر لري، همدارنګه نړیوال اجماع هند، چین، روسیا، امریکا د یو نظریات سره مختلف دي. نو په دې خاطر باندې ته یو منجی ته یو کانټاکټ ګروپ ته یا یو خاص سایټ ته ضرورت لري چې په ټول خواو سره تماس پیدا کړي او یو
میاخیل صاحب د پخوانی
رامنځته کړي د افغانستان راتلونکي لپاره چې افغانستان بیا بحران ته لاړ.
بله، د پخوانی نظام سیاسيونو ترمنځ هم یو اجماع نشته. یوازې د سیمې هیوادونو ته بنه ګورو په خپل د افغانانو ترمنځ چې د طالبانو په وړاندې دریږي د دوی ترمنځ هم اجماع نشته. په دې اړه وایسته
بلکل دا سیاسي نو ترمازم اجماع نشته ده که چې به اعتمادي موجود ده او په طالبان همانس که هم اجماع نشته ده. تاسی موری چه په کابل که ده دیو معاقت اداری مسئولین وای چه مکتبونه دی بیتر شی په قندار که وای چه نداده بند میسره. نو په دی خاطر بانده اختلاف نظر پرکول و ساهو که موجود ده، هم په داخل ده افغانستان بی، هم ده افغانستان بیرون، هم ده سیمی په سطح بانده، هم ده دنیا په سطح بانده.
میاخین سب افغانستان او خلکی ده نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري، سره دې هم تاسو څه فکر کوئ ولې طالبان د ولس په پرتله خپلې غوښتنې مهمه بولي او د نړۍ سره په اړیکو کې خندونه رامنځته کوي؟
طالبان خود ابتدا نه د ولس پروانه لري او په افغانستان کې د ولس د آرامۍ لپاره یا د نظام د ثبات لپاره دی داسې قدم نه دی اغسته چې سړی ووایي چې هغه د دې تاریخي بیکګراوند لپاره تاسې وګورئ چې د سولې خبرې دوام پیدا کوي نه هیڅ نه وه انتخاب په دې کې رانغی او دوی فکر کوي چې دی الله تعالی نه بس حکم اخیستی دی او دی د ولس پروانه لري. نو دا په خپله یو نوع افراطي نظر دی او د افراطي نظر خامخا دوام پیدا کولی نه شي او نقص یې د ولس لپاره او د افغانستان لپاره دی. البته افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کیږي، د منطقې او دنیا لپاره خطر موجود دی، ځکه چې د ملګرو ملتونو خاص سرمنشي په خپلو خبرو کې ویلي چې افغانستان کې دا ویره شته چې افغانستان بیا د افراطي ډلو تروریستي ډلو مرکز نه شي، مواد مخدر دلته تقویه نه شي او افغانستان
په کور دننه مسایلو ته چرا شو. میاخیل صاحب وخت ډیر کم د غوړم ستاسو له وخت نه ګټه پورته کړم. د طالبان له خوا ورځ تر بلې د قوانینو سختې دل هم دوام لري، د دې غونډې سره هم مهاله په کندهار کې د البته والی د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو د بندي زیاتونه کړې ده. دا د څه کارندوی کوي په دې اثر کې؟ آیا طالبان بدلون او تعامل منلای شي؟
طالبان تر اوسه پورې خو انعطاف نه ده ښکاره کړی او که ښکاره نه کړي همدغسې انزوا حالت ته ځي، ځکه چې په دغه د قطر په غونډه کې د یو برخه وانغسله ده طالبان نور منځوا ته وړي. څومره چې د یو افراطي نظریات او غواړي چې تطبیق کړي یا په هغې باندې عقیده ولري، هم د ولس کومه د منځ کې او هم د دنیا او د منطقې په هیوادونو کې.
بله ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان د افغانستان د بلی دفاع وزارت په خوانی سرپرست او مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب، بریالي اوسئ صاحب، ډیره مننه. بل پلو د طالبانو په وینا تیر شپه د نورستان ولایت د نورګرام په ولسوالۍ کې د غره د خویدنې له امله شل کورونه تر واورې او خاورو خځل لاندې شوي چې له امله لسګونه کسان مړه او ټاپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت ویان ملا جانان سائق رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د تتین په کلی کې د غره د خویدو د پیښې له امله تر شلو پورې کورونه ویجاړ شوي. ملا جانان سائق ویل چې په دې پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو ویل چې دا پیښه د فبروري په 13مه د شپې په 12 بجو رامنځته شوه. په بروکسلز کې بل پلو بمود کډوالو د پاره د لند محل او تر ټولو ستر کمپ لیدو ته بوزو. افغان کډوال په بلجیم کې د سرپناه د شتون له امله کړیږي. د دوی حال درکو خو لمړی لمه لنډه دم اخلو. نړیوالو مسایلو ته هم راځو. د اسرایلو کابینې پرون د یو فلسطینی دولت په رسمیت نه پیژندلو اعلان وکړ. دا خبر داسې مهال مخې ته راځي چې په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو د دوو دولتونو په حل لارې په زیاتېدونکي توګه ټینګار کړی دی.
د اسرایلو کابینې پرون د ټینګار د پریکړې په نوم هغه پریکړه چې په یو اړخیز ډول د یو فلسطینی دولت د جوړېدو سره مخالفت کوي تصویب کړه. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دا موضوع د رایې چونې لپاره کابینې ته وړاندې کړی و.
اسرائیل د فلسطینیانو سره د ودایمي نظم په اړه نړیوالې فتواوې پکله کړې دي. د غړول نظم به یو واځي د دواړو خواو ترمنز د مخامه خبرو لالار تر لاسه کیږي. د اکتوبر لومه وروسته د غړول رسمي پیژندنه یو واځي تر هغه ری ته د یو لوی جایزه ورکولو په معنا ده.
د اسرایل لومړي وزیر تیر کال د حماس لخوا پر اسرایل هغه بریټ ته اشاره کوله چې پکې 1200 اسرایلیان ووژل او 240 نور برمته شول. د اسرایل کابینې دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغه کړي چې د امریکا د بندنوي چارو وزیر د میونخ د امنیتي غونډې په څنډه کې د اسرایل د ولسمشر سره کتنه وکړه. د منځني ختیځ د لانجې د اواري لپاره امریکا له اوږد مهال را په دې خوا څخه د دوو دولتونو د جوړېدو ملاتړ کوي.
موږ د هغو خلکو چې د منځني ختیز پلانجه کې راګیر دی پاړه خبرې کوو. په دې کې په غزه کې فلسطینی خځې سړی او کوچنیان شامل دي. مونږ د هو اصلي فرصتونو چې یو بهتر او زیات خوندي راتلونکي لپاره زمونږ اسرائیل او فلسطینیانو او زمونږ د منځني ختیز د ټولو دوستانو په وړاندې پراته دي پاړه هم فکر کوو.
بلخوا په اسرائیل کې فلسطینیان د یک شنبه پر ورځ پر افاکه د اسرائیل د هوایی بریدونو له عمله درامنسته شوی او ویجاړیو په لیدلو بوختو. پر افاکه فلسطینیان د اسرائیل زمکاني بریټ تزان نه چمتو کوي. د حماس د سرچینو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې تر دا مهاله 28000 فلسطینیان وژل شوی. د ملګرو ملتونو روغتیایي چارواکي وای چې په غزه کې دویم ستر روغتون د دوی په وینا اوس په بشپړ ډول ویجاړ شوی. بلخوا د یک شنبه پر ورځ د غزه په شمال کې د جبالیه په نوم د فلسطینی کډوالو پړنګالي کې فلسطینیانو دوی ته د خوړو او درملنې د اسانتیا او د نه لاسرسي له امله
په غزه کې زمونږ په خلکو کې ساري ناروغي په تیزی سره خپریږي. هلته هیڅ درمل نشته که درمل موجود هم وي هغه ته څوک لاسرسی نه لري.
تیراونه د افریقای ټولنې په سرمشيري ځکه په ډیر زواک سره اسرائیل وغندل شول. الجزائر په غزې کې د سمدستي اوربن په مخه داونه ملګرو ملتونو ته د یو پلان وړاندې کولو تابع لري. د امریکا متحده ایالاتونو لاوار د مخه د دغه ډول قرارداد د مسودې سره مخالفت کړي. امریکا په دې اړه د هغه متبادل چې لخپل متحدینو سره پری لڅو خرا په دې خوا کار کوي چې خملاتړ کوي. د امریکا او د ملګرو ملتونو په پلان کې په تاوتری خوالي کې د شپږو اونیو لپاره وقفه او د نورو یرغمل شوی خلکو خوشی کېدل شامل دي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنځ شنبه.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مالی است. بلجیم ته ورشو او په بلجیم هیواد کې کډوالو ته د سرپناه ورکول او لامل ګڼ شمیر افغان ځوانان د ژمي پر روان یخ موسم کې هم مجبور دي چې تر شنه اسمان لاندې د سړک په سر او عامه پارکونو کې ووسیږي او یو شمیر لخپلوانو او ملګرو سره لمیاشت رئیس وخت تیروي.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د سهار وو بجې دي. د په بروکسل کې د کډوالو لپاره د لندمحالي او تر ټولو ستر د پېټشتو کم مخه ده. په دې کډوالو کې ځینوې د ژمي په دې یخه هوا کې په دې هله دل تشپتی رکړی چې ګوندې د دې کم مسولین به سهار په حال زړه وسوځوي او دلته د نن کېدو اجازه به ورکړي. په دوی کې یو شمېر افغانان هم شته چې سپین کاغذونه د دې هلي ثبوت ته چې په وسیله به په دې کم کې د شپې سبا کولو فرصت ولري.
ما تقریبا د خپل ملګرو دوستانو سره خپلوانو سره ما دغه شپږ میاشتې شاوخوا دغه ما تیرې کړلې چې کله به زه راتللم دغه د سرې میاشتې یو میاشتنی کمپ و کله به دغې ته راتللم کله به بیا د خپل خپلوانو ملګرو سره به زه اوسېدلم. بیا چې مې کله ګوتې نورمال شولې نو دغه د سرې میاشتې کوم کمپ چې و په دغه کې مې یو هفته تیره کړله هغې نه بعد دغه بل ریویوز چې کوم کم د هغې ته یې وړلم هلته مې یو هفته تیره کړله نو هغې نه بعد موږ ته کاغذونه راته راکړل راته ویوړی چې اوس
د بلجیم حکومت د 2020 کال د اکتوبر میاشتې د پریکړې لمخي هغه کډوال چې مجردان دي په سملاسي توګه په حکومتي ځایونو کې سرپناه نه ورکول کیږي بلکې یو فرمه ورکول کیږي چې د سرپناه لپاره انتظار وباسي. خو دغه کډوال میاشتې او کلونه مجبور دي چې د ژمي په دې یخ هوا کې هم خپل شپې او ورځې تر شنه اسمان لاندې تیرې کړي.
دلته یو مسله دا و چې د مجردانو د پاره کمپ نو بغیر د فامیلیانو نه نو کله د یو انډیوال سره کله د بل انډیوال سره نو وخت مو په سرکو باندې په پرکو باندې او په دې سیستم تیر ده.
هغه مې شډوبلان شو اوس دا شل ورځې کېږي نورمال شوی.
چیرته وای دا دومره وخت
بس کله ملګری سره او کله سرک او کله یو کله بل ژوند د شپږ میاشتې تیرول.
د دې هیواد د کډوالو په اړه ونې درو کې افغان کارکونکي او رضا کاران د کډوالو لپاره د سرپناه نشټونی وجدي ستونځ غني. خو د دوی په خبره چې دلته میشتو افغان کورنۍ او دغه کډوالو لاسنیوي کړي او ډیر شمیر کورنۍ او دغه ځوانانو ته د ژمي تر پای تر رسیدو پورې په خپل کورونو کې د وسیدو لپاره سرپناه ورکړي ده.
بدبختانه په دوی مملکت څنګه چې په کار واغسه و نشوه خو د نیکه مرغه وای دا یو مچې موک په بلجیم کې بایساس افغانان هم لرو چې دا وی په مرسته باندې مو په بلابلو زینو کې افغانان زیات زیات کړل. یعنی دا کوم دولتي امکانات نه دي ولی افغان ورته خپل سینه خلاص کړي تر څو دغه سړه هوا ختميږي او د سنټر راوځي تر هغه به د افغانانو سره پاتې کیږي.
امین زیاتوی چې د افغان او نورو رضاکارانو له دوامدار هڅو سره تازه هیله شته چې په بلجیم کې د کډوال لپاره د سرپناه او نورې ستونزې حل کړي.
بلجیم محکمې دا جرأت وکړي چې د کډوالو ادارې 2.9 میلیونه یورو جریمه کړه او دغه پیسې به هغه ادارې ته په واک ورکول کېږي چې د کډوالو په برخه کې مرسته کوي او کډوالو ته سرپناه ورکوي. د بلجیم محکمې دا پریکړه په دې خاطر وکړه چې د کډوالو ادارې یا د کډوالو وزارت د سرپناه په برخه کې لکه څنګه چې لازم وو د کډوالو لپاره هغه سہولتونه نه دي رامنځته کړي او دوی جریمه شول. نو د کډوالو لپاره د سرپناه ستونزه تر ټولو ډیره غټه ستونزه ده.
په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته چې ګڼ شمېر افغان ځوانانو له وطن د کډوالۍ هڅه کړي، ډیر شمېر په بلجیم کې د پناه غوښتونکي دي. خو دلته نه یوازې د سرپناه له نشتون سره مخ دي، بلکې د پناه غوښتنه هم په سختۍ منل کیږي. هلې اسد د امریکا غږ بلجیم.
د دې نوړاندې یو افغان انځورګر فاطمه وجاهد په افغان جنو او میرمنو د طالبانو له خوا بندیزونه او د خپل هیواد ناخوالي امریکایانو او نړیوال ته د انځورګرۍ د نویو طرحو او پیغامونو للارې بیانوي رسوي کړو.
د خپل هیواد د نجونو هاغه در چې دوی د تعلیم څخه محرومي شوې دي د رنگونو په مرسته یې کاږي. یویشت کلانه فاطمه چې څلور میاشتې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د هاروارد پوهنتون په یو تحصیلي بورس کې امریکې ته راغلې ده، غواړي چې د خپلو تابلوګانو او انځورونو له لارې د خپل هیواد پر نجونو او ښځو باندې د طالبانو لخوا د زده کړو او کار بندیزونه د کومو په پایله کې چې افغاني پیغلې او ښځې له خپلو انساني مدني حقوقو څخه بې برخه شوي دي د نړۍ ټولو انسانانو ته انځور کړي.
توسط هنرم خواستم صدایم بلند کنم در مقابل طالبا و پیش از طالبا. من هنرمند خیابانی بودم و امرای گروپ هنر سالار من حیث آرتست یا هنرمند کار میکردم و بعد از اینکه حکومت سقوط کرد و طالبا آمدن دیگه من کارهای دیجیتالی من شروع کردم.
فاطمه د نړیوالو پام هغه وخت خپل ځان او خپل هنري کارونه ته راواړه و کله چې هغه د افغانو نجونو بي څیرو رسمونه په خپل انستګرام خپاره کړل. هغه په خپل ټولو رسامیو کې نجونو ته مکمله څیره نه ورکوله. هغه وایي دا کار یې زګه کوه او کوي یې چې اوس په افغانستان کې نجونې او ښځې بې غږه دي او دوی ته د طالبانو په واکمنۍ کې انساني مدني حقوق او کوم ټولنیز ارزښتونه نور کول کی.
زیادتر کساس ما پرس می پرسند که چرا کرکترهای مروی نداره و ما می خواهیم فقط نشان بدم که متعلق به خودم تنها نیست و نمایندگی هم از دخترهای افغان میکنه و چون دخترهای افغان بی صدا هستند خواستم یک صدا به دخترهای افغان باشم، حداقل صدایشون رو به تصویر بکشم.
فاطمه اوسمهال د باستان په خار کې د دین په کالج کې د انزورګرۍ او پتسانګ کې زده کړې کوي. هغه په دې لند وخت کې وکولای شو چې د خپل رسمونو یو نندارتون جوړ کړي. فاطمه د امریکای متحده ایالاتونو په مختلفو تاریخي پارکونو کې په تختو او دیوالونو د طالبانو لخوا پر افغاني نجونو د زده کړو بندیزونه د خپل رسمونو للارې رسموي. لیدونکو سایلانانو ته د لټ افغان ګرلز لرن هشتګ اکثرا
وړاندې کوي. ما همیشه میگفتم ما یک جای خوب درس بخونم. ما وقتی که اینجا اومدم دیگه ما گفتم در روزه اول ما گفتم من چیزی که من میخواستم من رسیدم. بعد از این فکر کردم که من یک خوار دارم و دختر کاکا دارم و شاید مثل خوار مزاران دختر دیگه از افغانستان که نمیتونن تا مکتب برن. دیگه ما گفتم نه، ما هنوزم به هدف خود نرسیدیم. ما چطور میتونم مثلا ما یک جای بیایم درس بخوانم و خوش باشم با وجودی که هزاران دختر در افغانستان تنها رویایشان رفتن به مکتب است.
فاطمه خپل مبارزه ته دوام ورکوي. هغه غواړي د خپل رسمونو له لارې څخه د افغان ښځو وضعیت په افغانستان کې نړیوالو ته بیان کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا لس انجلس.
فاطمه ته د لا بریا په هیله له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم چې د پښتو خبرونه مو تر پایه ما سره مل وې او ولیدله. د دې نه وړاندې زما همکاره لینا جان روزبی دلته په استودیو کې د هغې ته غوښ شي ځکه د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلوي. لینا جان په خیر راغله.
بله ممنون و سپاس از شما. با سلام به شما و بیننده ها. نظریات آنتونی گوترش مشی مهمی سازمان ملل متحد در خطابه در دوحه در صدر اخبار مرتبط به افغانستان قرار دارد. خبرهای دیگری به شمول جلسه استماعیه محکمه عدالت بین المللی در قبال ادعای فلسطینی ها و دیگر اخبار داریم. با ما باشین و بیننده نیم ساعت بعدی برنامه.